احمد شیبریان پر اخبارونه که موحد کلکه تر هر سمخ که خبرونه د روسیې د ملي امنیت شورا مشر سرګی شویګو وای د مسکو د نړیوالې غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع په افغانستان وي. ټاکل شوې ده چې دا درې ورځنۍ غونډه د می په 28مه د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 150 هیوادونو استازي برخه پکې واخلي. د روسیې تاس اژانس شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ لومړی ټوب ورکوي. روسیا په کابل کې له واکمنو طالبانو سره نشتی اړیکې لري. تیرونی د طالبانو نوم د ترهګرو له لیست څخه لري کړ او ویبل چې په مسکو کې به د دوی سفیر ومني، خو لا هم روسیې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوې میاشتې په ترڅ کې د شری ناروغۍ پیښې بېساري بللې دي. دغه سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 12 ماشومان په شری اخته شوي دي، چې دا په دغه هیواد کې د یوې میاشتې په موده کې 24% زیاتوالی شي. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې شری ناروغۍ په افغانستان کې د 40 کسانو ژوند اخیستی دی. د تیرو 40 میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د قربانیانو شمیر 193 ته رسیدلی دی. د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین پکار دی. د امریکا عدلی وزارت د جمعې پر ورځ ویل چې د طالبانو یو پخوانی قمندان په 2008 او 2009 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د یو امریکایي خبریال او دوه افغانانو د یرغمل کولو په جرم اعتراف کړی دی. 49 کلن حاجی نجیب الله په 2000 کال کې د خبریال ډیوید روډ د تښتولو په تور تورن شوی و. دی اوس په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی دی. حاجی نجیب الله 2 کاله مخکې له اوکراین څخه امریکا ته انتقال شو. تاکل شوی ده چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر د تدفین مراسم نن د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره شي. پاپ فرانسیس د اتیا اتیا کلونو په عمر د دوشنبه په ورځ ومړ. د پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې د نړۍ په سلګونو مشران د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګډون برخه اخلي. وروسته له دې چې ټرمپ د جنوري په 6مه د امریکا د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه، دا به هرته د لومړی سفر دی. عراق وړي چې له سوریې سره د 2,00,000 ټنه غنم مرسته وکړي. د سوریې د غلدانی د عمومي ریاست په وینا د دې غنمو لومړی بار اوس دیارزور ولایت ته رسیدلی دی. عراق په داسې وخت کې دا مرسته کوي چې سوریې د مارچ په 15مه نږدې 1,00,000 ټنه غنم واخیستل. ویل کېږي چې د پروسشت میلادي کال په وروستیو کې په سوریې کې د رژیم تر بدلېدو وروسته دا لومړۍ لویه سودا وه چې له بهاره یې کوله. د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره روسیا او ایران د غنمو او سون موادو په برخو کې مرسته کوله او دا مرسته وروسته تر دې بند شوه چې وسلوالو په دسمبر کې دمشق ونیو او بشار الاسد مسکو ته وتښتید. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. په دې خبرونه کې به واوري چې تاجکستان له خپل خاوري د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده.
مناسبت حکومت امام علی رحمان با طالبان خیلی نرم شده است و اون کنسول
مومن احمدی د ازادي راډیو د تاجکستان د خبريال څرګندونه هم په دې ارتباط در سره شریکو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر هیله ښکارا کړې ده چې د اوکراین جګړه به پای ته ورسیږي. له خوست مو له دې خبرو چې د دې شهر د پاکۍ لپاره پوسلګونو کثافتدانې جوړې شي
چې کومه چټلې وې دا به دغه کثافتدانې ته واچي ترڅو د دوی مخم صفاشي د خاصه په یم وشي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي.
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په تاجکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وای په دې ورستیو کې لدغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. دوی لا سدي رډو سره په خبرو کې ویلي یو شمېر هغه افغان کډوال چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یا UNHCR سره ثبتو هغه هم لدغه هیواده ایستل شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر تاجکي رسنیو لدې ډلې دریا په خپل تازه راپور کې لدغه هیواده لڅلويشت زیات افغان کډوالو د ایستلو خبره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د افغانستان بل ګاونډی هیواد تاجکستان هم د افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. په دغه هیواد کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي چې د تاجکستان حکومت تازه یو شمیر هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR سره ثبت هم و، له دغه هیواده ایستلی دي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د تاجکستان نو حکومت غواړي چې د افغانستان روان بشري وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې په خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. له ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
حتی تعداد افغانایی که در UNHCR ثبت کرده بودن هم وارم دیپورت کردن و یکی از دوستان
یوش میره افغانان چه حتی به UNHCR که ثبت هم و استل شویده ازموک یو ملگره چه دلته تکسی چه لاوله اغا بجره هم و استل شو روز ورز خیلی زهوال نلرو پا افغانستان که وزیر دیر خراب دی دلته هم لستون زر مخیو خوبی هم تاجکستان باید موک بیر در افغانستان تا ونه لیک دوی دیر اندخمنیو
باید از تاجکستان به افغانستان دیپورت کنن.
یو بل افغان کډوال چې د همونو غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
نیسی او باسی امدا پرون او ورنه یو ورځ مخکې هم افغانان له وحدت سیمه ونیول او له پولو واړول. تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې او څوک یې پوښتنه هم نه کوي چې د دې کډوالو برخلیک به څه شي نه پوهېږو.
په ورته وخت کې یو شمېر تاجکي رسنیو له دې ډلې دریا هم تازه له دغه هېواده د لسګونو افغان کډوالو په زور د ایستلو خبر ورکړی دی. دې رسنۍ په خپل یو راپور کې چې د اپریل په څلورویشتمه خپور شوی ویلي، له څلوېښت زیات افغان کډوال د اپریل په یوویشتمه د تاجکستان د وحدت ښار څخه د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته ایستل شوي دي. په دې راپور کې د یوه افغان کډوال له قوله چې پیژندنه یې نه ده شوې راغلي چې د دغه هېواد امنیتي ځواکونو یو شمېر ټکسي چلوونکي چې په UNHCR کې هم ثبت و امنیه قمندانۍ ته ورغوښتي و، بیا یې د هغوی د پناه غوښتنې کارتونه اخیستي او په دوو لویو موټرونو کې طالب چارواکو ته سپارلي دي. د راپور له مخې د ایستل شویو کسانو په ډله کې نه یوازې ټکسي چلوونکي بلکې هغه کسان هم شامل دي چې په دې هېواد کې کوچني سوداګرۍ درلودې، د روغتیايي ستونزو له امله بهر وتي و، یا هم د اړتیا وړ توکو د اخیستلو لپاره ګلستان بازار ته تللی و. په دوشنبه کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام سفارت او په دغه هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان قونسلګری په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. زرګونه افغان کډوال له تیرو څو لسیزو راهیسې او په تیره بیا له هغه وروسته چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل تاجکستان ته کډه شوي دي. د تاجکستان حکومت د دې وړاندې هم لسګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR ویلي و چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې لږ تر لږه اتیا افغان کډوال چې ډیری یې قانوني اسناد او د پناه غوښتنې کارتونه هم لرل له تاجکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. یا د ادارې هغه مهال له تاجکستانه غوښتي و چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی دی. په تېرې نږدې یوې میاشت کې پاکستان کې شاوخوا یو لک بې اسناده او د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغانان د دغه هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې تاجکستان په وروستیو کې تر څلوېښتو ډېر افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي او له خپلې خاورې د افغان کډوالو دا لړۍ یې چټکه کړې ده. دا موضوع مې د ازادي راډیو د تاجک څانګې له خبریال مومن احمدي سره شریکه کړه چې دا د تاجکستان د حکومت په دریځ کې د بدلون نقشه ده که نه ده.
سیاست حکومت تاجکستان از ابتدا در قبال مهاجران افغانستانی
دی وی د تاجکستان د حکومت سیاست د افغانستان د کډوالو په برخه کې لپایله سختو موږ د طالبانو تر واکمنې مخکې لاده دي شاهدان وو. اکثره هغه کسان چې تاجکستان ته پناه وړي ده هغه درې مهاجرانو ته تک ته انتظار دي، ځکه چې تاجکستان دوی ته ډېر لږ امتیازات ورکوي او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو ادارې هم د دې کډوالو سم لاسنیوي نه کوي. چارواکو د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي دي چې دوی د دې لپاره له افغان کډوالو سره سخت چلند کوي چې دوی هغه اصول نه مراتوي چې ورته ټاکلي دي، ځکه چې اکثر دغه کډوال د تاجکستان له لویو ښارونو بهر ژوند کوي. مثلا پلازمینې ته نږدې یو ښار وحدت نومیږي. دا ښار له دوشنبې نږدې څلوېښت کیلومتره لرې دی. هلته شاوخوا پنځه زره افغان کډوال اوسېږي. له دوی چارواکي غواړي چې له دې ښاره به نه وځي. په اسنادو کې هم ورته لیکلي دي چې د اوسېدو ځای وحدت ښار دی، خو دوی له هغه ځایه راځي په پایتخت کې ژوند کوي. تاجکستان له روسیې سره ډېر نږدې اړیکې لري، پورستوی کې روسي د طالبانو ډله د ترګرو ل لیست څخه ویستله او ویلې دي چې طالبان کول شي چې په مسکو کې خپل سفیر ولري. آیا تاجکستان د روسي پر پل پلشتي او له طالبانو سره اړیکې شکړې دي چې کډوال باسي؟ بیا هم له مومن احمد څخه ورو
مناسبت حکومت امام علی رحمان با طالبان خیلی نرم شده است و اون کنسولگریش در خود
دی وای دی امام علی رحمان د حکومت اړیکې له طالبانو سره ډیر نرم شوی دی. د کوهستان بدخشان ولایت په خاروخ کې د افغانستان کنسولګری طالبانو ته سپارلې ده. که څه هم د جمهوریت نظام د وخت سفارت په دوشنبه کې فعال دی، خو د چارو له کومو کتونکو سره چې موږ خبرې کړې دي هغه د دې اړیکو او د کډوالو د ایستلو ترمن رابطه نویلي، ځکه چې هغه وخت چې د امام علي رحمان د حکومت روابط د طالبانو له رژیم سره ډیر زیات خراب وو، دغه چلند همداسې وو او تر دې هم سخت وو. زموږ په یاد دي کله چې طالبانو د افغانستان شمال ونیو او د افغانستان د پوز وسلو تاجکستان ته ورخلل، هغه ته یوازې یو اونۍ وخت ورکړ، که څه هم هغه ته د مرګ خطر وو، خو د هغه وسلې واخیستې او بیرته افغانستان ته واستول. دا ستړو د تاجک څنګه له خبريال مؤمن احمد څخه مننه کوم.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دا ساجر ټوپې خبرونه کې وړاندې نړیوال موضوعاتو ته مخه کوي. خصوص په خوست ورشو، په خوست کې د شاروالۍ لخوا د شار په جادو لوی سړکونو او کوڅو د صفایي او د شار د پاک ساتلو د کلتور د ترویجولو په خاطر د شپږ سو نویو کثافت دانیو ته ځای پر ځای کولو کار پیل شوی دی. په ورته وخت کې د خوست شاروالۍ مسولین او کاریګر له شاریانو غواړي چې د شار په پاک ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او هر ځای د کثافت نه غورځوي. بلور ته خوست شاریان دا ګام ستایي، خو زیاتوي د توظیف کاریګر د کثافت دانې پر وخت تشوي تر څو د شار د ناپاکۍ او بدبوئي سبب نشي. نجيب الله خیل خوست راپور لري.
د خوست ښار د پاک ساتلو په خاطر خاروالۍ د پخوانۍ کثافت دانۍ سربیره د شپږ سو نورو د نصبولو کار پیل کړی، چې په دې سره به د ښار ډېرې سړکونو، کوڅو او جادو کې کثافت دانۍ ته د خلکو لاسرسی ډېر شي. د خوست اوسیدونکي د خاروالۍ دا فعالیت او ګام ګټور بولي او له عامو خلکو غواړي چې د ښار پاک ساتلو په ځانګړي ډول کثافت دانۍ ته د کثافاتو غورځولو کې ناپامي ونه کړي. دوی زیاتوي خاروالۍ د ښار د پاک ساتلو لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دوه تنه خوست ښاریانو رفیع الله او ولی الله مشال رادیو ته وویل
چار چې پرته مثال کا سپد دانې ته به خلک چوي څومره چې نره ډېر شي نره اقدامات وکړي نو ډېره بخاوي
چې کومه چټلی وي دا باید دغه کسب دانې ته واچي تر څو د دوی مخ هم صفا شي د خار صفا هم وشي.
په خوست ښار کې د پاکۍ پاړۍ وستونځ چې دوامدار دل کیږي هغه پر وخت د کثافت دانې نه تشول او ټاکلو ځایونو ته د کثافات په لګولو کې ځان دی. یو بل تنظیم اوسیدونکو انعام الله د تنظیف له موظفین غواړي چې دې برخه ته هم پام ډیر کی.
د ډکولو پر مخ د خوست خاروالۍ څخه زموږ هیله دغه ده چې پر وخت ځای ته ورسوي او بیرته په خپل ځای کې خودل شي.
د خاروالۍ د تنظیف د برخه کارګر بیا وایي کچېری خاریان، دوکانداران او کاروباریان کثافات مشخص ځایونو ته واچوي د هغو ځایونو پاکول ګران نه دي، خو که هر ځای غورځوي نو د دوی پرسونل لګ دی او د خار صفایي په خړول نشي کېدلی. د تنظیف دوه تنه کارګرو حبیب شاه او بابری ګول وویل
پل ځای دی چې وچوي مونږ ډېره مننه دوی نه کوو. دا لختای د بغوړې په مونږ چې ډرم درول وي ډرم ته دوی نه ورچوي، لختي ته کو په جلینې ورچوي.
د مونږ سره ډېره زیاته همکاري وکړي چې د دې کسب دانې ته مسخه د خلتي وي بل شوي دې ته ورچوي چې تر څو پورې مونږ دا انتقال وو چې د وطن خدمت په سمه توګه وشي او سمه صفایي وشي.
بلور ته د خاروالۍ ځایي مسؤلین وایي د خار دایمي پاک ساتل په یوازې ځان د خاروالۍ لوسه نه دي پوره، بلکې ټول خاریانو ته باید چې په دې برخه کې خپل ونډه تر سره کړي. خوست خاروال مفتي شهزاد نور راشد وویل
خار صدا یوازې د شاروالۍ مربوط نه ده، خار صدا هغه د ټولو خاریان ده. نو که دوی موږ سره د صفایي په د تنظیم په برخه کې همکاري وکړي، کوشش په دې کې وکړي کوم کثافات چې جمع کیږي هغه باید په خپلو کوم جن ورته مخصص شوي دي یا د کسبانې تانې په کوم ځای کې مخکې دي هلته کې دي هلته کې واچي.
یاد دیوی خوست ښار چې د لګ نفوس لپاره په پخوانی نقشه آباد شوی، په اوس وخت کې په دې ځای کې دشته کاروبار، سوداګرۍ، د خلکو د ډېرې ګڼه ګوڼې او ترافیک د ازدحام په پرتله وړوکی دی. کتون کې د ښار د پاک ساتلو حل لار همدا بولي چې دې کار لپاره ښاروالۍ، ټولنیز بنسټونه، رسنۍ او ښاریان په ګډه کار وکړي.
ازادي رادیو ته غوښوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د جون دیر شمنیټه په پا پاکستان کې د راجستر شوی افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ ورځ ده چې په خپل خوښه تر دې نیټې پورې افغانستان ته ستنه شي. تلال چودری زیاته کړه چې له دې نیټې وروسته به په رسمي ډول د پی او آر کارت لرونکو په شمول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا خبرې د پاکستان جیو تلویزیون ته کړې دي. پاکستان وایي چې تر اوسه یې څه باندې 350 کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي او که په راتلونکي کې څوک غواړي چې پاکستان ته ورشي هغوی باید له نړیوالو اصولو سره سم ویزې ترلاسه کړي. پاکستان پریکړه کړې ده چې روان میلادي کال شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړي. د نړۍ یو مهم موضوع دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس له روسیا او اوکراین څخه وغوښتل چې د ډېرې لوړې کچې خبرو اترو لپاره دې سره وویني. ډونالډ ټرمپ وایي د یوې ښې ورځې له خبرو اترو او غونډو وروسته په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې معاملې لپاره پر اکثرو مهمو ټکو موافقه شوې ده. د جمعې په ورځ په مسکو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره 3 ساعته خبرې وکړې. تر دې غونډې وروسته روسیې وویل چې دا غونډه ګټوره وه او د روسیې او متحده ایالاتونو دریځونه یوازې د اوکراین په برخه کې نه، په یو شمېر نورو نړیوالو مسایلو کې هم سره نشتې کړل. ښاغلی ټرمپ په خپل خواله رسنې سوشل ټروت کې ایتالیا ته تر رسیدو لږ وروسته د چمې پورس ولیکل چې دواړه لوري اوس باید په لوړه کچه خبرو ته سره کښېني چې دا مسله حل شي. وروسته تر دې چې د جنوري په 6مه ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، دا د ښاغلی ټرمپ لومړی بهرنی سفر دی چې ایتالیا ته تللی دی. ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس ټرمپ نن په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. په مسکو کې د پرونی غونډې په تړاو جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین د جګړې په تړاو لیکلی دی چې موافقه نشته شوې ده. مسکو او کیف باید په لوړه کچه خبرو ته سره کښېني چې دا جګړه پای ته ورسوي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه چې د وینې د بهېدو مخه باید ونیول شي. تر ټولو مهم ټکی یو توافق دی او په هر برخه کې چې اړتیا وي د دې ظالمانه او بې معنی جګړې د پای ته رسولو په برخه کې به مرسته وکړي او مرستې ته د امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي.
لا خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان د سباندې زر روغتیاي مرکزونو لړلې نیمایي هغه وټړل شي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي دغه هیواد کې ټول ټال 1018 روغتیاي مرکزونه فعال وو چې د کال لپاره شاوخوا 300 وټړل شوي او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخامخ دي. دوی دغه خبرداري له افغانستان او خپل همدې سازمان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو د کمیدو وروسته داسې مهال ورکړی چې په افغانستان کې له پخوا روغتیایي خدمات کمزوري وو. یو شمېر عامو افغانانو هم ویلي چې ولایتونو او ولسوالیو کې روغتیایي خدمات پیکه شوي او وایي له روغتیایي سکتوره د نړیوالو ملاتړ حیاتي دی. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دغه سازمان سربیره نور کوم نړیوال بنسټونه د افغانستان روغتیایي سکتور ته میلوي او خپل د طالبانو حکومت د سکتور ته څومره بودیجه لري، اسدالله الدین پر دغه تفصیلی راپور چمتو کړی دی. دا راپور د سابل د یو سیدونکو په شخ پیلی شي چې د ډبلیو ایچ او پر اندېښنو خبرې کوي.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی دا اوس عمر لس پیسه د 12 پیسه د بیبرخي سوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلاتو سیدونکو دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدماتونه د پخوا پر تلا ټکنی شوی او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې همدیش پورزو کې هغه نړیوال موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولي چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله. ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لري پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایي دلیلې غلې.
یو څو سیسا هغه د معلم لاټړې کوي دني ګروپونه بتلل ولسوالیو ته غلر پرتو سیمو ته بزنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران برسیدل یو څه نه څه دوايي برسیدا. هغه چې څنګه دا شم دا خبره کړې کړی د خبرداري سره هغه دریدلې د کارونه د به برخصه وي د خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږو کسانو استعفا کړی ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په اخر استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب وا نو دا ټول په دې خاطر چې مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي د دوی ماشينه شول د دوی چلاو کېدی دوی په روغتیایي خدمتونو وړاندې کول او اوس چې مؤسسات لا سخی ساده
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس یې زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ خو ګان شمیر نه دولتي مؤسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیایي خدمتونو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوی نه دي بلکې د طالبانو لبیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو لکمېدو را په دې خوازیات شوي. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خوا به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او باندو ته هغه مؤسسه ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرستې کولې. نو موري وایي د طالبانو لبیا واکمنۍ راهیسې دغه مؤسسو سرک نه لګیږي او په خبره یې پرشته روغتیایي مرکزونو هم ګڼه ګونه ډیره ده.
نو په خوا به د غریبو خلکو ته د سیاو پښخانی ورکول کېدل سروې به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نه دره کده هغه ډیر موثر او مفید وي. یوازینې لار د امغه ملاریا او مورکینې بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو اس برق دل ته نست مثال خبره سه ساړه پکای چالان کی برق خو سیستم نست اکثر پر سیمو کې کانا په لسواله کې نزل دغه دبليو ایچ او نه دغه هله کومه زکه چیر د اړتیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دی ډاکټرانو باندې اغه نسته چا خبره دی ویني ماینه کې دو لمبر پې نسته او پر جه کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپل سترګو منګوینو او دا نور مخ په ډیرې دو دانو زته نه یو یو ولسی وګړي په حاصل کوم سي ډیر خلک دی په انتظار دي سدا ټیم بیا راځي او مونږ ته په شخانه توزیع کوي هغه باندې امغه سي دوايي ورسره هلکه وهل سي او باو پی سي پاغي ته میا شینه سره نږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي روغتیایي کارکونکي هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولای. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي کارکونکي د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 230 شو په متوسط خوارزواکۍ او امدارنګ 29 په شدید خوارزواکۍ په یو ګره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شتره سي ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره دا چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنی او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د همدې 2025 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګه مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې زندولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوی دي. خاغلی سلوادور ویلي د 2015 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1018 روغتیایي مرکزونو لډلې چې دوی سره سب دي 340 تړل شوی او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. ل دې سره به د کال تر پایه د تړل شوی روغتیایي مرکزونو شمیر ل 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیایي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو لټړلو سره به د افغانستان د 50 میلیونه وګړو لډالې 55 میلیونه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شي.
ډاکټر صاحب شبیر تر اوسه دلته یو ډیکسمې تاسو نو ولیکه
دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی او موږ خپل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو. خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلې بولي بشپړ تړل شوی نه دي بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څنګه تړل شوی دي.
د WHO دغه ادعا او دغه
اوازه او دغه جړاګانې معلومات به بنسټ دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو ارزه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه د تمویلېږي. د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ذمہواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي، او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلې چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو له مخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سږ کال په جنوري کې له لوړې وروسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه د دبليو ایچ او له اډانې د متحده ایالاتونو د وتلو په اړه و. ټرمپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بیوزله هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې هم وزنډولې، او په دې وروستیو کې وویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمیر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تامی بروس ویلی افغانستان او یمن سره بشری مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال د دغو پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړې او یې ویل چې بشری مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره روغتیايي سکتور له ستونزو سره مخامخ وو، او له دې سکتوره د نړیوالو ملاتړ او راستربل کم او سلګونه روغتیايي کارکونکو له افغانستانه ووتل. د ازادي رادیو د وی موندنې لمخې چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خبره شوه سلګونه روغتیايي مسلکي کډرونه له افغانستانه وتلي او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللی دي. د چارو کتونکي وایي د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږد مهال کې روغتیايي سکتور له کورنیو عوایدو تمویل کړي او د بهرنیو بنسټونو له احتیاجه اخلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو دراستنېدو له بیسارې څپې سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریښي. د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزې لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خیش، اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدل ډیر زیات خلک لویدل دي. دا سرکاري هسپتالونه چې د وجهت مثال مراجعه کوي حالت زی الته بیا خواري نو سره کیږي، الته وس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستای کار کیږي کوي ستنه ونی کیږي. د بودلک ولسوالۍ د عمومي هسپتال ته خپل ځو ماشوم وروړو، نو دا خو څلور ساعته یعنی ایمرجنسي سټه منګر هغه چې مریض وروړي مازګر دی ورته وی جو فرمان اور نه درلو د رسمیت ختم شوی. اصلا کی چې وایستای بیا هم ارزای کار کیږي، کچیر وایستنی یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشومان پر برابر کدل ویان پر برابر. دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی افغانستان، هر یو د بایغه ته نس کړل بیا شکن د بایغه دی غربانی مثال دوغه نه پیسې چې مثال د پر سرمایدار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې غوړ دی. په حکومت نه د سرک نه په دې کې خارې کښې دی تر اوسه پور نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې کښې دی نه په شخصي کښې دی نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي یا په شخصي دواخانو پسې نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دوی څوک پسې څرک کوي چې ته دا خلک څه کوي د ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بیا وایسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دوی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته، ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی؟ څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت غربت سره مخ دي ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډېر خفه. زه په خپله تورخم کې کار کوم، نه تورخان کې په خپل تل کراچۍ چلوم خو خلک ډیر سختۍ سره مخ نو گیټ کولاو شو لارو د پاره خو د مسافر د پاره وسر پوري نه دی کولاو شو او خلکو باندې ډیر تاثیر کړی ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دی غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.